있는 아우아지아.
는 아우아지아.
السلام علیکم د امریکا غږ د آشنا رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله زه احمد شکیب دوستیم په دې نیم ساعته خبرونه کې د نن او وضعیت په دې خبرونه کې د افغانستان د هوایي ډګرونو د امنیت او مدیریتي چارو د تړون په اړه مفصل یو مرکه لرو کوخ کو چې په کابل کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن ملکی هوایی چلن له ویان سره خبری وکړو په دې اړه. اما مخکې دې نه چې بحث د وام ورکو او له میلمه سره مو خبرې پیل شي، له تخنیکي همکاران څخه هیله کوو چې د خبر د استودیو مایک آن کړي.
ویان احمد الله چوال د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وای دوه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ د رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. مولا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د موافقې مسوده د لازیت تحلیل لپاره له ځان سره کابل ته وړي. تر دې وړاندې طالبانو ویلي چې یو لکه لس زره کسیزه اردوی جوړه کړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا هغه څرګندونو غبرګونونه راپارولي چې ګواکې افغانستان کې ټول بشري حقونه تامین او دوی د خلکو د نیوکو او پښتنو د اورېدو زغم لري. محمد حسن اخوند دا څرګندونې د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال ولس ته په وینا کې کړي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند پرون د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ پر مهال خلکو ته په وینا کې د یوې تګلارې په یادولو کې وویل چې ټول هغه خلک که د دوی دوست وي او که دښمن خپلې نیوکې او ستونزې ورسره شریکولی شي تر څو دوی یې حل کړي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبرۍ غړی ماهر مومن وای دا مهال په افغانستان کې په پراخ اندازه له بشري حقونو سرغړونې کېږي چې د طالبانو حکومت دا ادعاوې پرې ردیږي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په نورستان او غزنی ولایتونو کې د سیلابونو له امله 14 کسان مړه شوي او 11 نور تنه ټپیان شوي. باختر دولتي خبري اژانس نن ویلي چې د نورستان په واما ولسوالۍ کې د تېرې شپې سیلابونو له امله 9 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان شوي. طالب چارواکو همدارنګه ویلي چې سیلابونو په دغه ولایت کې د ځاني زیان تر څنګ خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم اړولي او د نورستان او کونړ ولایت ترمنځ د کوردر مواصلاتي پولی هم په بشپړه توګه تخریب کړي. په همدې مهال په غزنی ولایت کې هم د سیلابونو له امله د 15 کسانو د مړینې او 2 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د یونیسف استازی وایي د بامیان یکاولنګ ولسوالۍ ته بې ځایه شوي کسان پر خرو ور روان دي. محمد ایویا تېره شپه په ټویټر کې لیکلي دغو بې ځایه شویو کسانو ته چې کوچنیان هم پکې شامل دي د دوی ډلې پر غرونو تر 4 ساعته پلي مزل وروسته ځانونه رسوي. ملګرو ملتونو ویلي چې د سریپول ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د نښتو له کبله 20,000 کسان بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي. ایویا لیکلي یونیسف هلته هم د ښځو او کوچنیانو په خاطر حضور لري او هیڅکله به دوی خپلې چارې ونه دروي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر ایران د اقتصادي او ډیپلوماتیکو فشارونو زیاتېدو ته د دوام ورکولو ژمنه کړې. بایډن په یوه لیکنه کې چې سرلیک یې ولې سعودي عربستان ته ځم دی او پرون واشنګټن پوسټ ورځپاڼې خبره کړې د ایران په اړه د خپل حکومت دریځ ته په اشاره ویلي چې امریکا د ایران د غرضو پرزو د کنټرولولو لپاره په اروپا او درسته نړۍ کې له خپلو شریکانو او متحدانو سره لاس یو کوي. امریکا له تیرو 100 کلونو راهیسې پر ایران پرله پسې اقتصادي او سیاسي بندیزونه لګولي چې له امله ایران له سخت اقتصادي ګواښ سره مخ دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې پرون د سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مړه او په سلګونو نور بې کوره شوي. د بلوچستان ایالت د استراري چارو سلاکار زیولا لانگو ویلی د دغو سیلابونو له امله د ښځو او کوچنیانو په ګډون 55 تنه مړه شوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دغه ایالت کې هم د سختو اورښتونو له کبله 2 کسان د یوه کور د چت د پرېوتو په پیښه کې مړه او 4 نور ټپیان شوي. د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا تر هغې وروسته د استعفا اعلان وکړ چې لاروینوال د هغه پر رسمي استوګنځي ورننوتل او د لومړي وزیر کور یې هم وسوځو. د پیښې پر مهال ولسمشر او لومړی وزیر په خپلو استوګنځایونو کې نه وو او ویل کېږي چې لا مخکې خوندي ځایونو ته لیږدول شوي وو. په پلازمینه کولمبو کې د اقتصادي کړکېچ له کبله په سلګونو زره کسان له ټول هېواده راټول شوي او د راجاپاکسا د استعفا غوښتنه یې کوله. ولسمشر راجاپاکسا به د جولای پر 14 له دندې لرې شي. لومړی وزیر هم ویلي چې استعفا به کوي. د سویلي افریقا سویټو ښار کې پولیس وایي په یو شرابخونه کې ډزې شوي چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شوي. پولیس وایي تر اوسه د ډزو د انګیزې په اړه معلومات نه لري. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 30 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
بیا هم ښه راغلاست. ستاسو خبرونه واورېدل. ستاسو له ملتیا څخه ډېره زیاته مننه کوم. لکه څنګه چې د پروګرام په سر کې مو یادونه وکړه، د کابل په شمول د ځینو ولایتونو د نړیوالو هوایي ډګرونو د امنیت او مدیریتي چارو د قرارداد په اړه یو لړ خبرونه بیا خپاره شوي دي. ویل شوي دي چې طالبان توانېدلي چې له متحده عربي امارات سره په دې اړه یوې موافقې ته ورسېږي، خو طالبانو دا خبر بېرته رد کړی دی. ویل دي چې تر اوسه پورې کومه موافقه نه ده شوې، اما مذاکرات روان دي. د همدې موضوع په اړه د طالبانو د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت له ویاند امام الدین احمدی سره خبرې کوم چې له کابل نه پر لیکه ده. احمدی صاحب سلامونه، تاسو زما غږ اورئ؟ ډېره زیاته مننه کوم، په خیر راغلی پروګرام ته. تاسو هرومرو دغه تازه خبرونه تعقیب کړي دي د هوایي ډګرونو د امنیت او مدیریت په اړه، که لږ څه دغه اوسنی وضعیت تشریح کوي چې د کابل په شمول د نړیوالو هوایي ډګرونو امنیت د چا لخوا ساتل کیږي او مدیریت یې څوک پر مخ بیایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل او د افغانستان ټولو هوایي ډګرونو هغه کنړیوال دی او کورنی دی، امنیت او مدیریت د افغانستان د ترانسپورت او چلن وزارت په لاس کې دی. ټول خدمات هم وړاندې کیږي. موږ کومې تخنیکی برخې چې په قراردادونه ورکړي هغه دوه برخې دي. یو د هوایي چلن امنیت ته چې هغه اویشن سیکورټي وایي. د مراله تشریح کوم د هیوادوانو ته اوریدونکو ته. امنیت د هوایي ډګرونو په دوه ډول وي. یو د هوایي ډګرونو امنیت وي، یو د هوایي چلند امنیت وي. هوایي ډګرونو امنیت چې مسلح ځواکونه زموږ د افغانستان اسلامي امارات مسلح ځواکونه د ټول افغانستان امنیت ساتي، همدارنګه د هوایي ډګرونو امنیت هم ساتي. او یو د هوایي چلند امنیت وي چې هغه غیر مسلح په داخل د ترمینل کې تخنیکی کسان ولاړ وي چې د بدن چیکینګ، د بګاج چیکینګ، همدارنګه د وسایتو چیکینګ، د کوم شان تجهیزاتو چیکینګ، د مسافرو او د کارګو د چیک او کنټرول په کمپیوټري سیستم باندې، په سکنر ماشینونو باندې کیږي. هغه تخنیکی اړخ دی او تخنیکی برخه ده او معمول د پنورو هیوادونو هوایي ډګرونو کې هم یو چاته قرارداد ورکول کیږي. یو خاص کمپنۍ دی، هغه خاصې کمپنۍ سرټیفیکیټونه د نړیوالو هوایي چلندونو کنوانسیون چې کوم ده، ایکاو د هغه سازمانونو غړیتوب لري او هغوی نه سرټیفیکیټونه لري، د هغو کمپنیو سره قرارداد کیږي چې موږ هم د هوایي چلند امنیت قرارداد د متحده عرب اماراتو کمپنی چې دا کوم دغه سره کړی، همدارنګ د ځمکني خدماتو قرارداد هم چې دوهم قرارداد دی موږ د درېو نړیوالو هوایي ډګرونو چې کابل، هرات او کندهار دا مهم کړی، د هوایي چلن امنیت مو بیا د څلورو هوایي ډګرونو کړی چې هغه کابل، مزار شریف، کندهار او هرات دی. نو مدیریت زموږ په خپل لاس کې ده، مدیریت خبره هم د چا سره نه کېږي او د مسلط ځواکونو خبره هم د چا سره نه کېږي چې ګواکې د کوم هېواد د کومې کمپنۍ خوانه امنیت وساتل شي.
جناب احمدي صاحب،
توضیحات مې ځکه ورکړ چې هېوادوال امنیت اورېدونکو ته امنیت موضوع واضح شي. امنیت په دې معنا نه ده چې کوم مسلط ځواکونه به د کوم هېواد وي یا مسلط ځواکونه به د بل چا ساتي،
مفصل بحث کوو. اما د هوایی چلند د امنیت په اړه تاسو ویل، کله چې همدا اوس د هوایی چلند امنیت تامین وي، د هوایی ډګرونو امنیت هم د طالبانو لخوا ساتل کیږي، نو بیا څه ضرور دی چې د نورو هیوادونو سره تاسو خبرې کوئ؟ نو په چی باندې خبرې کوئ کله چې د هوایی چلند امنیت مو د نورو کمپنیو سره قرارداد کړی وي او امنیت هم پخپله ساتي، څه پاتې کیږي د بل قرارداد لپاره؟
ګورئ، د ایر ترافیک کنټرول چې ورته وایي، د هوایی حریم خدمات، دغه برخه زموږ په هوایي ډګرونو کې پاتې ده، دغه برخه باندې خبرې روانې دي. موږ چې کوم قراردادونه کړي دي هوایي چلن امنیت او د ځمکني خدماتو، د تخنیکي برخې دي، دا معمول ده د قرارداد کیږي، ځکه دغه تخنیکي برخو کې بعضی کارمندان ته ضرورت وي چې هغه اکثریت خو د موږ افغانان دي. په کومه تخنیکي برخو کې چې موږ قراردادونه هم کړي دي، لکه د هوایي چلن امنیت برخه کې شپږ شپږ نیم سوه افغانان چې وړاندې مې په همدې برخه کې کار کولو، هغه بیرته په کار استخدام شوي دي. یوازې یو څو څو کسانو ته دوی موږ ضرورت و چې یو شرکت دفاع نه د ګوتو په شمېر یو متخصصین راوستل شي، او په دې برخه کې د هوایي چلن امنیت په برخه کې زموږ تخنیکی کارکونکي لا نور هم وروزي، او که ضرورت سرټیفیکیټونو ته وي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي هلته یې بوزي. په دې برخه کې ځکه ضرورت و موږ دا قرارداد کړی ده. خو د هوایي حریم د کنټرول، همدارنګه د هوایي حریم د خدمات وړاندې کولو لپاره موږ ضرورت لرو چې قرارداد وکړو.
صحیح، آیا قرارداد شوی دی؟ که قرارداد نه دی شوی، له کوم هیواد یا کوم هیوادونو سره تاسو په مذاکراتو بوخت یاست؟ فکر کوم چې د تخنیکی ستونزو لکابله زمونږ اړیکه د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلن وزارت لویان امام الدین احمدی سره پرې شوې ده. اوس به یوه لنډه دمه واخلو، بیرته به پروګرام ته دوام ورکړو.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت،
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
سلامونه، بیا هم ښه راغلاست. تاسو د نن او وضعیت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمول د افغانستان د ځینو ولایتونو د هوایي ډګرونو د امنیت او همدارنګه د هوایي چلند د امنیت او د هوایي حریم د امنیت په اړه چې څه قراردادونه شوي دي او په دې برخه کې څه مذاکرات روان دي، په دې موضوع کوښښ کوو چې د طالبانو د ترانسپورت وزارت او د ملکی هوایي چلند وزارت د چارواکو نظر واخلو. لکه مخکې امام الدین احمدی د وزارت وایان لمونږ سره وو، فکر کوم چې اړیکه بیرته سم شوې ده. احمدی صاحب، تاسو ما غواړئ؟
بله، وو اورم.
صحیح، راځئ چې په دې باندې خبرې وکړو چې تاسو دغه د تخنیکی مسایلو تشریح ورکړه او لکه مسله نور هم واضح شوله، اما خبره دا ده چې آیا قرارداد شوه ده او که قرارداد نه ده شوه، لکه کوم هیوادونو سره تاسو په مذاکراتو بوخت یاست؟
قرارداد په دوه برخو کې شوی، یو د ځمکني خدمات وړاندې کول دي په هوایي ډګرونو کې، ځمکني خدمات، او یو د هوایي چلند امنیت ته چې هغه هم شوی دی. یعنی دا دوه قراردادونه شوي دي. ما هوایي چلند امنیت په پوره ډول ان شاء الله چې اوریدونکو ته تشریح کړو.
بله بله،
پاتې د هوایي حریم په برخه کې خدمات وړاندې کول دي. یو خبره بل باید هم واضح کمه چې په هیڅ وجه موږ د هوایي ډګرونو مدیریت چاته نه ورکو. مدیریت به زموږ په خپل لاس وو وی به اوس هم دی، یوازې په تخنیکی برخه کې موږ قراردادونو ته اړتیا لرو چې دا ضرورت دی تخنیکی برخه کې. موږ د دنیا په سطح معتبرو شرکتونو سره خبرې کړې دي چې په هغه کې د قطر او ترکیه ګډ ټیم سره هم وړاندې موږ غږېدلې وو او په ټولو جزئیاتو باندې خبرې کړې. خو موږ د افغانستان ملي ګټو ته ګورو، مختلفو ګټو ته، د افغانستان ګټو ته ګورو. نو مختلفو شرکتونو سره خبرې اوس هم کوو چې په هغه کې د متحده عرب اماراتو سره هم خبرې کېږي روانې دي، خو لا نهایي نتیجې ته نه سره رسیدلې. نو دې باندې به وروسته فیصله کېږي چې د کوم شرکت سره قرارداد وشي. لکه وړاندې موږ د قطر او ترکیې سره هم د ځمکني خدماتو په برخه کې هم غږېدلي وو، د ریګا کمپنۍ سره هم غږېدو. دا بهتره وه مشرانو د خوانه دا وپتل شول چې باید د شرکت سره قرارداد وشي. همدا وشو، د افغانستان په کې ګټه وه، د افغانستان په خیر وو. انشاءالله په راتلونکي به هم موږ د ټولو شرکتونو سره چې غږېږو، حکومت کې چې د افغانستان ګټه وي، د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي وي، د شرکت سره به قرارداد کېږي او بیا به تاسو سره شریکېږي. او خو فعلاً د یو شرکت سره هم قرارداد نه ده شوی، نهایي نتیجې ته نه سره رسیدلي.
صحیح، ډېره زیاته مننه. د قطر، ترکیې او متحده عربي اماراتو په قراردادونو یا په مذاکراتو باندې مشخص یو پوښتنه کوم، اما اجازه راکړئ چې له دې وړاندې دغه پوښتنه مطرح کړم چې تاسو د ځمکني خدماتو د وړاندې کولو قرارداد او د هوایي چلند د امنیت قرارداد کوم هیواد ته ورکړی دی؟
موږ د ځمکني خدماتو او د هوایي چلند امنیت قرارداد تخنیکی برخې دي، مدیریت یې زموږ په لاس کې دی. تخنیکي برخې هم د متحده عرب اماراتو یو ستاندرد لویه کمپنۍ ده چې په دې برخه کې وړاندې هم په افغانستان کې دوی کار کړی ده. ګاګ په نوم د هغه شرکت سره موږ دا قراردادونه کړي دي. دا مشارکتي ډول قراردادونه دي چې په دواړو برخو کې به دوی دلته سرمایه ګذاري کېږي، کوم تجهیزات چې لازم دي هغه به اخیستل کېږي، او بیا به د دې د چون عوایدتي مرکز دی، مرکزونه دي، د دې څخه بیا ګټه به بیا تقسیمیږي مشارکتي ډول. هغه نو تدارکتي او مشارکتي هغه قراردادونه چې هغه نور جزئیاتي او په دغه شرکت سره موږ قرارداد کړی.
داسې ویل کېږي حمدي صاحب چې د دغه هوایي ډګرونو د قرارداد په اړه، دغه مشخص قرارداد د هوایي ایریم د قرارداد په اړه چې تر اوسه پورې لاسلیک شوی نه ده او په دې برخه کې ستاسو مذاکرات روان دي، داسې ویل کېږي چې د قطر، متحده عربي اماراتو او همدارنګه د ترکیې ترمنځ د ګټو یو تضاد رامنځته شوی دی، ځکه نو لس میاشتې یوولس میاشتې تیرې شوې تروسه پورې تاسو پرې برلی نشوي چې دغه قرارداد لاسلیک کړي څو نړیوال پروازونه بیرته پیل شي.
اول خدای باید نړیوال پروازونه پیل دي. د ډیر وړاندې هیڅ موږ کوم هیوادونو ته چې موږ د تیرې ادارې په وخت کې پروازونه وو، هغه هیوادونو ته ټول ته پروازونه شته دي. حتی اضافه شوی هم د قطر هیوا ته موږ نورمال ډول پروازونه نه درلودل او شته دي. هغه د پروازو مسله اوس د مکمل ډول حل ده. نو موږ بیړه نه کوو، بیړه په هغه وخت کې لازمه وه چې کچیر زموږ د هوایي ډګرونه تړلي وای، له خدمات هم نشو وړاندې کولای. نو د دې یوازینی دلیل د دندې همدا و چې موږ خپلې ګټې په نظر کې نیولې دي، بیا یې هم نیسو. نو داسې خاصه ستونزه نه لرو. موږ همدا اوس د ورځې د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه تر 25 تر 30 باغن شل داسې الوتنې لرو، هغه داخلي چې دلته الوتنه او ناست کوي، او په دې کې ډېری بهرنۍ الوتنې دي. موږ همدا اوس ایران، پاکستان، متحده عرب اماراتو ته، قطر ته، ازبکستان ته، روسیې ته، همدارنګه سعودي عربستان ته او ترکیې ته او بعضې نورو هیوادونو ته چارټر پروازونه هم چې پکې شامل کړي. نو دا کوم مې چې یاد کړ نومونه، دغه هیوادونو ته ټولو ته نورمال ډول د سکیجول یا د تقسیم اوقات مطابق پروازونه لرو. نو دا ډېره نورماله پروسه روانه ده. یوازې ځینې نړیوال هوایي شرکتونه چې موقتنې پروازونه درېدلې دي افغانستان ته، د هغوی تشه بیا زموږ د کورنیو شرکتونو ډکه کړې ده. د ارینا افغان هوایي شرکت او د کامیر هوایي شرکت چې دا د افغانستان هوایي شرکتونه دي، دا الوتنې لري. او بهرني نړیوال هوایي شرکتونه هم الوتنې لري افغانستان ته. پی آی اې د قطر ایرویز، د همدارنګه ماهان او تابان ایرویز چې دا نړیوال ستاندرد هوایي شرکتونه دي، دا افغانستان ته الوتنې لري. نو په دې برخو کې موږ هیڅ ستونزه نه لرو. او پاتې شوه د هغه د تضاد مسله، دا زما په نظر سمه نه ده. ټول البته دوی بختلو غټو ته ګوري چې شرکتونه وي د هیوادونو او مختلو غټو ته ګوري د افغانستان غټو ته. نو ان شاء الله د افغانستان په خیر سره دونه شوي دي کوم چې شوي او راتلونکي چې کېږي هم د افغانستان د خوانه په خپلواکه توګه د افغانانو د خوانه به کېږي او ګټه به افغانستان ته رسیږي ان شاء الله. د پخوا تیر ادارې قراردادونه چې شوي وو د ناټو د امریکایانو د خوانه په خپل خوښه دوی چې کوم شرکتونه خوښ وو هغوی ته یې قراردادونه ورکړي وو او افغانان پکې شامل نه وو. اوس الحمدلله د افغانستان د ترانسپورټ او چلن وزارت خپل تخنیکی ټیم لري، مجرب ټیم لري، دوی د خوانه خبرې ورسره کیږي چې کله نتیجې ته سر رسیږو هغه نه وروسته بیا قرارداد باندې خبرې کیږي. یعنی دا ټول په مستقرانه خپلواکه توګه د افغانستان په ګټه باندې خبرې دي او قراردادونه دي.
سی اوس خود قراردادونه شوی دی یا قرارداد پات ده چې په دې برخه کې تاسو ول چې خبرې روانې دي له ترکیه، قطر او متحده عربی امارات سره، د دا قرارداد په لاسلیک کېدو سره څه بدلونونه راځي؟ دا قرارداد څونه مهم ده؟
د افغانستان لپاره مهم قرارداد یو خدا ده چې په دې برخه کې د هوایي حریم کنټرول یا د هوایي حریم خدمات وړاندې کول ملکی پروازونو ته چې مسافر انتقالوي په دې برخه کې زموږ ټیمونه روزل کېږي. موږ په راتلونکي کې افغانان ولرو، افغاني کارمندان ولرو چې دوی دا خدمات خپله وړاندې کړی شي. متاسفانه کار ورته نه ده شوی په تیر کې د ناټو د خوانه پر مخ پل شوي دي او هغه تخنیکي برخې کې څوک نه دي روزلي. نو موږ په قراردادونو کې په دې شو قراردادونو کې هم شرط دا و چې زموږ تخنیکي ټیمونه به روزي چې د قرارداد په پای کې مخفله دي جوګه و چې دا برخې پر مخ یوسو. په دې برخه کې به هم نو تر ټولو غټه غټه یو ده د دوهمه دا ده چې هوایي چلند د نورو هیوادونو سره داسې ده لکه یو کورنۍ ځکه چې په دوه ساعتونو کې یو ساعت کې د یو هیواد نه بل ته الوتکې اوړي. نو په دوامداره توګه سره اړیکه کې وي او ښه خدمات وړاندې کړی شو. نو موږ چې کله ښه خدمات وړاندې کړی شو ډېرې الوتنې د افغانستان د هوایي حریم څخه تیریږي او بوري پروازونه به ډېر وي. نو په دې برخه کې افغانستان ته عواید راشي او موږ به د نړۍ سره د نورو هیوادونو د سیمې هیوادونو په پرتله به لا ښه خدمات وړاندې کړی شو او دغه ظاهري اوسنۍ عاجلې فائدې دي او نورې ګټې هم لري د افغانستان لپاره. په عموم کې چې په راتلونکي کې به د افغانستان انشاءالله د ضرورت پاتې نه شي چې دا برخې چا سره قرارداد وکړي خپله به خدمات وړاندې کوي.
صحیح، دغه قرارداد د لاسلیک کولو هغه شرایط څه دي؟ آیا تاسو څه مقدار پیسې ورکوئ کمپنۍ ته که دا خپله د قرارداد عاید رامنځته کوي؟ بیا بیرته تاسو د قرارداد پیسې ورکوئ؟ دغه مالي اړخ کله څه تشریح کوي؟
بله، قراردادونه دوه ډوله دي، یو مشارکتي وي یو تدارکتي وي. تدارکتي په دې معنا وي چې ته یو چا سره قرارداد کوې، یو مقدار پیسې معین مقدار ورته ټاکي چې د دې په مقابل کې تاسو خدمات وړاندې کړي. مشارکتي داسې وي چې عوایدتي مرکز وي لکه هوایي ډګرونه خپله د عوایدو مرکزونه دي. نو په دې کې بیا مصارف د دې عوایدو څخه کېږي پورته چې کوم مفاد پاتې کیږي کوم عواید پاتې کیږي هغه تقسیمیږي نو اقتصادي باندې خبره کیږي. موږ دا تیر دوه قراردادونه چې کړي دي دا مشارکتي ډول کړي دي. تر مې گزاري به لومړی کې دوی کې وی شرکت کوم شان او تجهیزات چې ضرورت یې هغه به دوی اخلي او بیا به د عوایدو څخه دا ټول مصارف معاش کارمندانو ټول ورکول کیږي پر عواید به تقسیمیږي. په دې راتلونکي قرارداد کې به هم نو خبرې کوو د تا ګورو چې کوم زموږ په خیر د هغه تخنیکی برخه زموږ شته دي. په دې برخه کې موږ مجرب کارکونکو لرو نو هغه ته د دې بهتر معلومات ډیر دي. نو بیا به هغه ټیمونه چې کله سره وغږیږي جو ته کیږي به په کوم کې چې زموږ ډیر خیر وي هغه به کیږي ان شاء الله. د افغانستان ګټه چې په کوم کې ډیره وه کچېره دا په تیل شوله چې په درکتي وي نو په درکتي ډول به یا به مشارکتي وي دا دوه ډوله قرارداد.
صحیح احمدي صاحب، څونه نور وخت اړتیا ده چې دا قرارداد لاسلیک شي ځکه چې وخت ډیر زیات تیر شوی دی؟
نو که وخت تیر شوی دی زموږ خدمات نورمال ډول روان دي. د اوس افغانستان د فضا څخه په هر څلور ساعتونو کې 1500 تر 3000 پورې او بوري پروازونه کې خدمات ورته وړاندې کیږي. رادارم فعال ده، ټول هوایي ډګرونه کې غنړېوال دي، کورنۍ دي فعال دي، ټول خدمات وړاندې کیږي. خاص ستوند نه لرو ځکه بیړه نه لرو. چې کله ستوند یې سړی به بیړه وکړي نو بیړه د دې سبب کیږي چې نفت زموږ په کې کمی. نو موږ بیړه نه کوو خو په طبیعت چې کله د افغانستان په ګټه وه نو هغه وخت کې به قرارداد کوو او د دې قراردادونو ترسه معین وخت نه ټاکل کیږي ځکه چې مقابل لوری وي هغه ته څه شرایط وړاندې کوي، تخنیکی ټیمونه خبرې سره کوي، د مشورې دواړو خواو ته کیږي، کوم ځای کې سره صلاح نه راځي هغه باندې نورې خبرې کوي. نو د دې د دلو یا مقدار زر دغه تخمین نشي کېدای.
سیتا سې د عبوري پروازونو خبره وکړه، چې مو د مخ کې ځینې تشویشونه داسې و چې د طالبانو لراته ګروسته د عبوري پروازونه کم شوي دي. مسله څه و؟ آیا تاسو اطمینان ورکړه چې بیرته دغه پروازونه زیات شوي دي، که څه مسله ده؟
بلې، په تیر کې عبوري پروازونه د خدمات ټول د ناټو د پانه وړاندې کېدل، نو بیا د اسلامي امارت پرتګ سره په لومړی ورځو کې د ناټو لخوانه د افغانستان فضا نظامي اعلان شوی وه، نو په دې سره زموږ عبوري پروازونه ودرېدل. چې کله د دوی شالګر قواوې اووتلې، نو په دې سره پیغام موږ نوټم پاس کړو چې زموږ فضا دوباره پروازونو ته، ملکی پروازونو ته چمتو ده، او نړیوالې لوتنې کوای شي چې عبوري پروازونه ولري. نو په هغې سره الحمدلله زموږ پروازونه اوس ښه دي، نورمال ډول دي. وړاندې هم سل یو سلو شل داسې پروازونه زما د معلوماتو په اساس کوو، اوس هم 500 نه تر اتیا بعضم زیات دغه پروازونه کم زیات کیږي، چې دا د اوس لپاره ښه حالت دی. او قرارداد چې وشي ان شاء الله د خدمات به لا بهتر شي، او یو څه نور رادارونه موږ د په بهر کې د کمپنیو سره قراردادونه کړي دي، هغه به هم راوړل شي ان شاء الله. یو څه رادارونه موږ راوړي دي د اسلامي امارت پر تک سره راورسېدل، موږ هغه نسکړي لکه په کابل، هرات او مزار شریف کې موږ درې دانې رادارونه لګولي دي. نه په رادارونه به نور هم ان شاء الله راشي، نو هغې لګولو سره به د هوایي چلند ټول خدمات وړاندې کول باندې موږ قادر وو، یعنی ښه بهتر خدمات وړاندې کړئ شو ان شاء الله، او بل پروازونه به نور هم ورسره زیات شي.
رادار د چا په کنټرول کې ده؟ آیا ستاسو په کنټرول کې ده که د قراردادیانو؟
نه، رادار زموږ په خپل کنټرول کې ده، خدمات ټول زموږ د خانه دي. یو ځل بیا باید ووایم، موږ چې قرارداد کوو یوازې تخنیکی برخه کې مشاورین یا په تخنیکی برخه کې کارکوونکي اړتیا لرو، مدیریت همدارنګه کنټرول همدارنګه هغه ټول کارونه چې هغه فیصله کوي یا مدیریت کیږي یا څه تصمیم نیول کیږي، هغه ټول زموږ په لاس کې دي. په دې باندې چا سره هم خبرې نه کوو. تخنیک برخه کې موږ کوم چې تخنیکی اړخ ده هغه کې موږ قرارداد کوو، د هغې مقابل کې موږ د شرکتونو ته به موږ په هغه عامه اصطلاح پیسې ورکوو، نو هغه خدمات به ترې که چیرې زده کړې ته ضرورت وي زموږ کارکوونکي به روزي، او تر هغو چې زموږ کارکوونکي روزل کیږي دوی سره څو کلن د سیمایین قرارداد کیږي چې دوی به خدمات وړاندې کوي.
مننه. څه موده مخکې د ځینو پوځیانو انځورونه خپاره شول په ټولنیزو رسنیو کې د کابل په هوایي ډګر کې، ظاهرا ښکارېدل چې د قطر پوځیانو. آیا تاسو خلکو ته اطمینان ورکوئ چې د کابل په هوایي ډګر کې غیر د افغانانو د نورو هیوادونو پوځیان نشته؟
هغه موږ په هغه وخت کې هم رد کړي وو، د هیڅ هیواد هیڅ نوه نظامي ځواکونه یا نظامي کسان هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې وجود ولري، او یا د افغانستان اسلامي امارت پالیسي دغه ده که چیرې موږ اجازه ورکولی په لومړیو کې دغه دوی دفانه پیشنهاد و، د ترکیې دفانه پیشنهاد و، موږ دا رد کړي دي. نظامي ځواکونه د هیڅ لوري دلته نشته، نه وو هغه دا ویډیو، نه وخت معلوم و، نه ځای معلوم و، خو یوازې وه خبره شوې وه په ټولنیزو رسنیو کې، یو ویډیو وه، ځای ځایګی نه و معلوم. موږ دا رد کړله، د هیڅ هیواد نظامي ځواکونه دلته امکان نه لري چې راشي و اوسېږي.
ډېره زیاته مننه کوم. د پروګرام وخت مخ په خلاصېدو ده. د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدی، ستاسو معلومات څخه ډیره زیاته مننه کوم. خوش پدرت غواړم.